د امریکا جغ د زنګړ مرکو ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، نن غواړو چې د زنګړ مرکې یو خاصه موضوع تاسو ته معرفي کړو چې هغه د زړه په اړه ده، چې زړه څه ډول مهمه عضو ده په بدن کې او د دې اهمیت په څه کې دی. په خبرونه کې مو محترم ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی چې په جرمنی کې د زړه د ناروغي متخصص دی ملما کړی دی. ان ډاکټر صاحب نجیب الله جلالزی صاحب تاسو خبرونه ته شرف خلاص.
سلام علیکم مدام.
سلام علیکم. محترم ډاکټر صاحب جلالزی، تاسو راته وایاست چې زړه یو څه ډول مهمه عضو ده او اهمیت یې په څه کې دی؟ ولې تاسو د جرمني کې د زړه د ناروغي متخصص یاست؟ نو په دې باره کې کله معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
که په عامه ژبه ووایم، زړه لکه د بدن نور غړي دا هم یو غړی دی او اهمیت یې په دې باندې ډېر دی چې دی ټولو د وجود نورو غړو ته وینه پمپوي. دا د یو مرکزي پمپ حیثیت لري، ټول بدن ته له پښو تر سره د وینه پمپوي او بېرته له هغې خوا وینه راټولوي او سږو ته یې لیږي چې هلته اکسیجن ترلاسه کړي او هغه اضافه مواد چې له وجود راټول شوي دي هغه په د پښتورګو بډوګو د لارې، د ځیګر د لارې او د سږو د لارې د وجود بېرته وباسي. تقریبا دغه ټول مرکزي رول د دې پمپ د ازمه لري، نو په دې خاطر ورته هر وخت د ډېر مهم غړي په سترګه کتل کېږي.
که راتوسته محترم ډاکټر صاحب جلالزی، د زړه معمولی امراض کم امراض دي؟
ګوره، زړه په جوړښت داسې دی چې د سینې په منځ کې د ښه ساتل شوی دی، شاوخوا یې ټول هډوکو باندې راپوښل شوی، خو بیا هم سره د دې هم د ناروغۍ څه دی یا د ستونزو څخه لیرې نه دی. که په مستقیم ډول باندې لکه د نورو غړو ورته په اسانۍ سره کوم ضربه څه نه رسېږي، اما نور ستونزې شته چې دی ورڅخه اغېزمن کېدای شي. تر ټولو معمولي خبره د سند پرمختګ سره رامنځته کېږي چې هغه د وینې لوړ فشار دی، هغه کولی شي په اوږدمهاله کې زړه تر اغېز باندې راولي او هغه ته ستونزې پیدا کړي. په وینه کې د کولسترول زیاتوالی دی چې یا د غوړو چې هغه کولی شي زړه ته ستونزې جوړې کړي. تنفسي ستونزې دي چې په اوږدمهاله کې کولی شي دی هم دا ستونزې هم زړه ته زیان ورسوي او بېلابېلې نورې ستونزې هم شته. او معمولي دغه درې څلور دي چې ما تاسو ته وویل.
بله، او هغه د وینو لوړ فشار چې تاسو یاد کړئ محترم ډاکټر صاحب، چې نن ورځ خلک ډېر د وینو د لوړ فشار څخه رنځ وړي، په څه وخت کې دغه د وینو فشار لوړیږي؟
د وینې فشار د سن د لوړوالي سره چې د انسان عمر مخته ځي دا په ډېرو کسانو کې راپیدا کیږي او تر ډیره حده پورې دلیل هم نامعلوم دی چې په کوم دلیل سره رامنځته کیږي. اما ځینې وخت په کم سن کې راپیدا کیږي یا په لوړ سن کې په دغه تن په ډېر لوړ فشار راپیدا شي، نو کېدای شي هغه کوم دلیل ولري او دغه د تدابیر وړ دی. غیر د هغه چې په لوړ سن کې فشار کله راپیدا کیږي، نو هغه یوازې د دوا په واسطه باندې باید کنټرول شي. کله که وزن زیاتي د وزن کمېدلو سره مرسته کوي، اما اکثرا هغه دلیل نامعلومه وي، نو یوازې موږ کولی شو هغه په درملو باندې کنټرول کړو او تر یو حده پورې وساتو چې د منلو وړ دی او ستونزه نه رامنځته کړي.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو، سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده: 00202555958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه
بله محترم ډاکټر صاحب داسې چې اکثره یعنی په نړۍ کې د خلک د تنباکو استعمال ډیر کوي مخدره مواد استعمالوي ځینې نور فرضاً خپل چاغوالي ته نه ګوري که ښځې دي او که نارینه دي اکثره ورزش نه کوي دوی خصوصا ښځې ډېرې په افغانستان کې کار واخلو ډېر استراحت لاله به یا استراحت غواړي چې کښېني او کار ونه کړي او دوی چاغېږي نو که تاسو راته ووایاست چې هغه دغه چانس د زړه د تکلیف په ښځو کې ډېر دی او که په نارینه وو کې
ستاسې پوښتنه دوه برخې لري یو دا چې دغه نور مورته ریس فاکتورونه وایي هغه په عامه ژبه کې څه وایم چې دغه نور ګواښونه چې زړه ته متوجه دي لکه تاسې د وزن زیاتوالی یاد کړئ او یا هم تنباکو مو یاد کړه دا ټول هغه ستونزې دي چې د لوړ فشار سره یو ځای دوی که ټول سره لاس یو کړي نو زړه ډېر ژر اغېزمن کولی شي او ستونزې ورته پیدا کولی شي دا یو خبره او دومه برخه مو دا چې دغه د وزن زیاتوالی رامنځته کوي هو یا د حرکت کموالی یا موږ تاسې په افغاني کلچر کې لیک خواړه ډېر کوو موږ کالوري ډېر اخلو تر هغه چې موږ ورته اړتیا ده د وجود نو د انسان په وجود کې که موږ هر دغه درې مادو د عمده د کالوري چې دي لکه پروتین دي او شحمیات دي یا همدغه خواږه دي هر یو چې موږ زیات واخلو هغه کیدای شي په اخر کې په غوړو بدل شي او په وجود کې ذخیره شي
محترم ډاکټر صاحب په نړۍ کې د زړه د ناروغیو درملنه ډېره جدي ده په بعضې اشخاصو کې البته ډېره په جدي سترګې ورته ګوري مګر بعضې هېڅ وجه ته نه ګوري چې هېڅ د پام وړ موضوع یې نه بولي او هېڅ د موضوع دا ناروغي جدي نه بولي نو خصوصا په افغانستان کې اکثره خلک وړي دته ډېره توجه نه کوي ستاسو نظر وه خلکو ته چې د دې د درملنې په برخه کې ډېره توجه نه کوي او د غذا او د ځینو دواو په ایسه کې توجه نه کوي ستاسو توصیه و دې ته څه ده
ستاسو خبر بالکل په ځای ده چې د سونزو ته پام نه کوي د خطر فاکتورونو ته پام نه کوي او وایي چې په دې ناروغي اخته کیږي که زه خپل ابزرویشن یا خپل څه چې مې ولیدل په افغانستان کې هم ځکه زه ډاکټر ما هلته کار کړی دی اوس دلته یم نو ما خلک ولیدل چې هلته په ډېر کم سن کې د زړه په ناروغۍ اخته کیږي په هغو ناروغیو کې چې په افغانستان کې خلک د 60 کلنۍ کې اخته کیږي دلته په اروپا کې خلک په 80 کلنۍ کې په 50 کلنۍ کې په هغو ناروغۍ اخته کیږي دا یو عمومي خبره ده دقیقه احصایه زه په دې برخه کې نه لرم اما اسې د خپل سترګو د لیدل حال درته وایم چې په دې خاطر چې هلته موږ ورته دې شي ته پام نه کوو او تر ډېره کالوري زیات اخلو هغه څه چې موږ ورته اړتیا نه یي په هغه خاطر وزن ورسره زیاتېږي او یوازې دا ستونزه نه ده د خرابې هوا ستونزه هم ده په افغانستان کې په ښارونو کې په تېره په کابل کې ډېره خرابه هوا ده نو دغه ټول مسائل سره یو ځای شي او د دې زمينه مسائلې چې په هغه ناروغۍ چې په نورو دنیا کې خلک په ډېر ناوخت سن کې اخته کیږي په افغانستان کې په کم سن کې اخته کیږي نو تاسو چې ویل هغه کسان چې کم حرکت لري هغه کسان چې دې مسائل ته پام نه کوي نو په ریښتیا هم هغوی ډېر ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي او هغه په آخري خبرې ته چې ولاړ شو هغه د ژوندانه توقع په هغه کسانو کې چې پام نه کوي هغه راټیټه ده او هغه کسانو کې چې پام کوي د هغوی د ژوند اوسط یو څه زیات دی او کم هم نه چې شاید لس تر شل کاله دا تفاوت وکړي نو په دې خاطر زما غوښتنه د خپل وادوالو څخه دا ده چې دې مسایلو ته په جدي سترګه وګوري او دا بیا ارزښت ونه ګڼي چې ستونزه نه پیدا کوي. صحیح ده په لنډمهاله کې به نه وي، اما په اوږدمهاله کې ډېرې ستونزې پیدا کولی شي.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاس د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاس وی یو ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
محترم ډاکټر صاحب، راوسو افغانستان ته چې تاسو هم دا موضوع یاد کړل چې په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي په اوسنیو حالاتو کې چې خلک ډېر صحي مشکلات هم لري، دا حالات اوس په څه ډول دي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي پیدا کې، خصوصا په اوسنیو حالاتو کې چې موږ وویل په افغانستان کې متاسفانه د ښځو او نجونو مکتبونه د شپږم صنف څخه پورته د نجونو مکتبونه باندې و ډاکټرانو نرسانو قابلیتو ته اکثرو ته د طبي زده کړو هغه امکانات باندې، او راوسو چې د ډاکټرانو او قابلګانو نرسانو ته د دې ستونزې فوق العاده ده کته استوایو. نو د تاسو دغه د قابلګانو او نرسانو ته د طبي زده کړو چې اجازه نه ورکوي او د ټول مشکلات کې راوخلو، تاثیر یې پر ماشومانو او خصوصا د میندو او مور پر روغتیا باندې څونه جدیده، هم په اوسنی حالت کې او هم په وروسته کې چې څونه به افغانستان په دې ایسه کې د صحت په برخه کې اغېزمن سي.
بلکل ستاسو خبره په ځای ده. تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې زموږ نیمه ټولنه اوس دپاره مکتبونو دروازې پرې تړلې دي، او دا یو لویه فاجعه ده د راتلونکو نسلونو دپاره. هم دامونږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو، نه یوازې روغتیايي سکتور بله دې اغېزمن وي، بلکې ټول وطن نورې برخې به هم له دې اغېزمنې شي له بده مرغه. او په دې هیله چې زموږ خویندې زموږ لورګانې بیا هم مکتبونو ته بیا هم زده کړو ته لاره پیدا کړي. تاسې د افغانستان کې بله برخه د پوښتنې مو دا وه چې افغانستان کې د کیفیت او د روغتیايي خدماتو څرنګوالی دی. یوه ستونزه خو دا ده چې اوس او راتلونکي ورسره مخامخ یو، بله ستونزه چې له ډېره وخته له پخوا هم ورسره مخامخ یو که له نورې دنیا سره پرتله کړو، موږ په افغانستان کې روغتیايي خدمات له ډېر خراب کیفیت لري. وجه یې دا ده چې په افغانستان کې هر څه وړیا دي خدمات، په نورو هیوادو کې خدمات وړیا نه دي. هغه بیمه چې یو څوک لري هغه بیمه د ده مصارف ورکوي، په دې خاطر روغتونونه کولی شي پرمختللي وسایل راوړي، ښه ډاکټران وګماري، هغوی ته ښه ماشونه ورکړي، پرسونل یې ورسره اوسي. نو هلته چې وخت معاش کم وي، وسایل نه وي، نو خامخا دغه کیفیت خرابیږي. نو موږ له پخوا دغه ستونزه لرو چې دا په اساسي توګه باید حل شي، او دې شي ته یوه لاره د حل پیدا شي چې د عامې روغتیا وزارت یا نور خصوصي روغتونونه چې دي دوی د یو فیس په بدل کې د پیسو په بدل کې ښه خدمات وړاندې کړای شي، سمه ده چې باید کنټرول په باندې ووسی، آمده چې دا پیسې د چا دخوا ورکړل شي دا به دلته هم ستونزمنه وي. یو کس نشي کولی چې له خپل جیبه د ټول مصارف ورکړي، نو دلته هم د بیمې سیستم موجود دی. خو موږ افغانستان کې له بده مرغه چې بیمه نه لرو روغتیایي، دا کیفیت راخرابوي.
بله، او هغه مشکلات چې نن ورځ په افغانستان کې ستاسو اکثره ښځینه ډاکټران، نرسان، قابلیتان دا ټول د وطن څخه مهاجری شوي دي، دغه ستونزه تاسو څنګه بولئ؟ یو مور که ولادت ماشوم زیږوي او دا ولادت په څه ډول به مثال سره ورسیږي، او دوی که ډېرې ستونزې پیدا کړي، ستاسو دغه مشکلات د خلکو یعنی څنګه په نظر کې ونیول سي؟ دغه مشکل د خلکو بیخي ډېر دی، او موږ ته هم په دې باره کې ډېر ټلیفونونه کېږي، ویل کېږي د لرو پرتو سیمو څخه چې زموږ اکثره مریضان د مشکلاتو د کلینیک د ستونزو له امله یا فرضاً د لارو د مشکلاتو د عمله د ډاکټرانو د نشتون له امله دا اکثره د مابین څخه ځي. دا مشکل څه ډول د حل لاره یې تاسې په څه کې ویني؟
ګورې، دا خو تر ډېره برخه سیاسي پوښتنه ده. اما زه د یو ډاکټر په حیث د یو عادي وګړي په حیث باندې خپل فکر ویلی سم، په دې کې دا ستونزه خو ډېره بده ده او ډېره سخته ستونزه ده چې د موږ خوندې موږ په دې خاطر مکتبونو ته اجازه نه ورکوو چې نوم یې ږدو، موږ ورته اجازه نه سو ورکولی نوم یې د دین دخوا پرېږدو. اما درحال چې داسې به نه وي، خو د بلې خوا که زموږ لکه تاسو چې وویله د ولادت موضوع ده، د ښځو د ناروغي موضوع ده، نو هغوی به چا ته ورځي؟ له بلې خوا موږ بیا یو ښځینه ډاکټر ښځینه پرسونال ونه لرو چې د هغوی درملنه وکړي. نو دا اصلا منطقه نه برابرېږي چې د یو خوا موږ اجازه نه ورکوو چې هغه ډاکټره موجود اوسي، له بلې خوا به خپل مریض چې وړو. نو په دې معنا چې موږ دغه نیمه ټولنه اصلا له نظره غورځولې ده، د دوی ژوند اهمیت موږ ته نه لري. نو دا رښتیا هم چې سړی هر څومره پرې وژاړي دا ستونزه بیا هم کمه ده، دا باید بالکل حل شي دا ستونزه.
او یو بل موضوع چې محترم ډاکټر صاحب جلال زئی چې هغه هم ډیره مهمه ده، هغه په ماشوم معنی کې چې دوی نوی پیدا شوی د زړه سوری دی، چې دا علاج په نورو په یعنی په هغه ملکو کې چې اسلام پرمختللی ملکونه دي په دې کې علاج ډیر اسانه دی، او په افغانستان کې هم تر یو حده یعنی علاج نن ورځ کیږي. دا څنګه یو امیندواره ښځه په دې باندې پوسی چې ډاکټر نه یې او فرزن د دې مشکلات په ولادت حاملداري کې، تاسو د زړه تکلیف د کوم وخت څخه یو ښځه د بل ولادت او څخه وروسته د کوچنی د زړه سری پیدا معلومیږي او که څنګه؟
هغه ولادي سوري چې په زړه کې موجود وي هغه ډیری نه معلومیږي تر ولادت تر وخته، خو ځینې خاص ډولونه ښکاري. په نورو هېوادو کې وسایل د تشخیص وسایل پرمختللي شته چې یو څه زیات معلومولی شي، اما په افغانستان کې هم موږ په دغه آخر وخت کې په ځینو روغتونو کې کولای شوای چې ځینې معمولي ستونزې معلومې کړو چې یو ماشوم په زړه کې یو سوری موجود دی تر ولادت مخته، هغه بعضې ډېرې واضح ستونزې چې وي هغه به تشخیصېدلې. نو د هغو دپاره ستاسو خبره صحیح ده، اما تر ولادت وروسته خو دغه تشخیص بالکل کېدلی شي. هغه د ایکوکارډیوګرافي معاینه په وسیله باندې کېږي، هغه کوم کسان چې د زړه د ناروغیو د کوچنیانو د زړه د ناروغیو په برخه کې کار کوي هغوی دا شی په ډېر اسانۍ سره لیدلی شي او تشخیصولی شي. موږ په دې برخه کې مخکې مو یوازې څو محدود کسان درلودل چې په دې برخه کې کار کول، خو په دې وروستیو کې موږ ډېر جرا ډاکټران درلودل، خپل افغانان ځوانان ډاکټران وو چې په دې برخه کې کار کوي د تشخیص لپاره، د درملنې لپاره. له بده مرغه په دې وروستیو شرایطو کې تر کومه ځایه چې زه خبر یم د هغوی هم بعضې کسان له هېواده بهر دي، اما یو څو تنه لا په افغانستان کې اوس هم شته. نو په دې له چې شرایط مساعد اوسي هغوی کار وکړي، خو بیا هم ستونزه هغه ده چې اکثرا د مصارفو موضوع ده، دا عملیاتونه مصارف زیات دي. د دې د عملیاتو مصارف مخکې سری میاشتې ورکول، زه اوس نه پوهېږم چې په افغانستان کې سری میاشت اوس هم د دې مصارفو غار اخلی او که نه اخلی، اما که اوی واخلی پا افغانستان کی تر پخوا ورتا یو چه درمانین امکانات ستا، اما اکثرا دا در ولادت روست تشخیصی گی او بیا پا عملیات سرا و زیری چکلونه در عملیات ورمونه یا دیر جزی یا دیر زیاد پر مختلی، نو دا یو دول ناروغی ندی، در دیر زیادی دی که دیسی بازی تشخیصی او پخبر وقت سرا عملیات سی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
او که یو څوک د زړه سوری ولري هغه اراز او علایم یې څه دي، څنګه پوه شي چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه سوری لري؟
یو ماشوم که چیرې د زړه کې سوری ولري، ما وویل چې ځینې شکلونه دي چې هغه ډېر جزئي دي، هغه په تصادفي شکل سره یو وخت کې کله چې ډاکټر سټیتوسکوپ کوي د هغه غږ اوري چې یو اضافه غږ جوړوي، او بعضې شکلونه چې لږ سره لوی دي هغه ماشومان اکثرا د اکسیجن کمبود سره مخامخ کېږي. په هغه وخت کې چې دوی وژاړي او خسانه اخلی در جراب وقت که نو دوی شوندی نوکانی بازی زینه شنسی در اکسیجن کمواله پایی که من میگیم، نو پاقه وقت که کورانه در شکر تا پیدا که چه دای با کمستون زفت رکی نری، نو کچی ندهی در کچی نامی راکر تا بوزی اغا کوله ایسی اکثر انده پیوست دیدسکوب سره یو غاق واری چی بیا دادو روستا اغا دزوی راکر تا لیبل کیگی او اغا دی کوکالیگرافی معنی پا زریا بندی اغه تشخیصی او بیا د تداوی تصمیم پیری ولکی.
بله، ساسی کور ودان د ورستی پښتنې با داسې وکه مکه څوک وغواړي چې د زړه له ناروغۍ څخه ځان وساتي څه باید وکړي، او ساسی ورستی توصیه څه ده چې تر څو چې یو سالم زړه ولر؟ ډاکټر صاحب جلال صاحب،
دا ډېره ښه پوښتنه ده. دا بعض خلکو ته په اول کې چې مې وویل د هغې خبرو په ادامه به ووایم چې دغه څو لوی ریسک فاکتورونه چې دي چې موږ یې کولی شو هغوی بدل کړو او خپل زړه روغ وساتو، او په هغو کې لکه تاسو چې وویله د فعالیت درلودل دي چې منظمه توګه باندې فزیکي فعالیت موجود دي، کالوري یا خوراک په اندازه چې د مو وزن ورسره زیات نه سي او نه چې وجود ورته اړتیا لري هغونه خوراک وسي، او بل د نیکوتین یا د سګرټو څخه ځان ساتل دي چې دا ډېره مهمه خبره ده د دې مسایلو څخه، او کولیسترول د وینې، او په شپږ میاشتو په کال کې نظر دې ته چې سینوسال او څومره سپکتورونه لري، دا چې په شپږ میاشتو کې چیکاپ وکړي یا په کال کې وکړي دا بیا هغه مربوطه ډاکټر ورته ویلی سي هغه مریض ته چې ته څومره ریسک لري او څومره په لنډو وقفو سره ځان باید چک کړي هغه ورته ویلی سي. نو هغه خپل که بل څه نه وي د وینې د کولیسترول او د شکر څخه باید ځان خبر کړي. هغه ناروغان چې د شکر ناروغي لري هغوی په ډېر خطر کې دي، هغوی باید خپل شکر ښه په کنټرول کې وساتي، دغه هغه څه دي چې موږ یې کولای شو.
بله، کور مودان ډیره مننه. په جرمنی کې د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر نجیب الله جلال زیسی. کور مودان ډیره مننه. سلامات اوسئ. خدای مو ژوندۍ لري.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای سئ د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
نگرانی امریکا درباره استفاده از درون‌های ساخت چین. اپلیکیشن ارزیابی فشارهای روانی، استفاده از تکنولوژی های جدید برای محفوظ ساختن موترها و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان د اونیزی خبرونه لیدو ته رابولم. د دی جی آی په نامه چینایي شرکت د امریکا د پولیسو او اطفایې په ادارو درون خرڅوي، خو د امریکا د حکومت په وروستي خبرداري کې راغلي چې په چین کې جوړ شوي درونونه ښایي د امریکایانو حساس معلومات غلا کړي. د امریکا غږ خبریاله د کالیفورنیا د ایالت د فریمان د ښار د پولیسو له ریاست سره د چین د درون د ټکنالوژۍ په ګټې او تاوانونو غږېدلې او دغه رپورټ چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ایالت د فریمان په ښار کې یو کوڼ نادرکه شوی ماشوم د ډرون د انفراریډ کمرو په مرسته وژغورل شو. دغو کمرو وکولی شول چې ماشوم د شپې په تیاره کې د درې په منځ کې وویني او وژغورل شي. دغه ډول هوایي سترګې یا ډرونونه د چټک غبرګون پولیسو او اطفایې د کارکوونکو لپاره ارزښتمن معلومات برابروي او ډیر یې د چینایي شرکت ډی جی آی لخوا جوړیږي.
ډرونونه زموږ د ورځنیو کارونو نه بېلیدونکې برخه ده. موږ د وروژنې، د خطرناکو موادو له منځه وړلو، پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ترې کار اخلو.
خو د چینایي ټکنالوژیو پیرودنه اوس له ډیرو اندېښنو سره مله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په دې وروستیو کې د پخوانیو خبرداریو په تعقیب یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په چین کې جوړ شوي ډرونونه ښایي د امریکا معلومات چین ته ولیږدوي، خو د ډی جی آی شرکت دغه ادعاوې ردوي. د فریمان د اطفایې ریاست کارکوونکي وایي دوی له دغو خبرداریو څخه خپله ګټه اخلي او هغه دا چې د معلوماتو په ذخیره کولو او استولو کې له تدبیر او احتیاط څخه کار اخلي.
And so there are ways that we can ډیر داسې لارې شته چې موږ خپل معلومات د سیمې په کچه محدود کو او بهر ته یې ونه لګو. لازم نه ده چې موږ هر وخت د انټرنیټ سره وصل ووسو. په کار نه ده چې هر څه د انټرنیټ د لارې یو بل ته انتقال کو. موږ په خپل سیستم کې معلومات منځبي کولای شو.
د ډی جی آی شرکت په امریکا کې د عامه خوندیتوب شاوخوا زر ادارې د دوی له ډرونونو څخه ګټه اخلي. دغه شرکت له دغو ادارو سره د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په څیر طبیعي ناورینونو ته د غبرګون ښودلو په برخه کې کار کوي او کارکوونکي روزي. د امریکا د حکومت لخوا په چین کې د جوړو شویو ډرونونو په هکله د اندېښنې له ښودلو وروسته د ډی جی آی شرکت خپلو مشتریانو ته د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کنټرول او اختیار ورکړی.
موږ د امنیت په برخه کې ډیر کار کړی دی چې د سیستم کارونکي وکولی شي په معلوماتو کنټرول ولري. موږ د خلکو په معلوماتو کار نه لرو، خو کارونکو ته د معلوماتو د ساتلو، پروسس او انتقال په برخه کې اسانتیاوي او لوازم برابروو.
د فریمان د اطفایې ریاست چارواکي هیله مند دي چې په خپلو ډرونونو کې د خطرناکو موادو سنسرونه نصب کړي چې د پیښې ځای ته د خلکو له راستولو مخکې وضعیت معلوم کړي او ښایي یوه ورځ خپل اداره کېدونکي ډرونونه له کارکوونکو مخکې د پیښې ځای ته ولاړ شي او کارکوونکو ته د وضعیت په هکله معلومات ورکړي.
په راتلونکو لسو کلونو کې به ډرونونه د اطفایې په موټرو کې د اوروژنې د پای په اندازه عمومیت پیدا کړي. د ډرون لخوا د معلوماتو د راغونډولو پروسه له حده زیات اهمیت لري او اوس زموږ د ورځنیو عملیاتو برخه ده.
په ورځنیو چارو کې کاریدونکي داسې ټکنالوژي چې د ژوند د ژغورلو تر څنګ د ټکنالوژۍ د دوه لویو قدرتونو د شک په بهیر کې هم راګیر ده.
د امازون شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د مشتریانو کورونو ته په ډرون باندې د فرمایشاتو رسول پیل کړي. لا تر اوسه په دغې پروسې کار روان دی، خو دغه نوښت ښایي د خلکو کورونو ته د بستو د انتقال بهیر بدل کړي. نو تفصیل ریپورټ.
دغه ډرون د امازون د شرکت د چارواکو په خبره ښایي ډیر زیات بدلون راولي.
زه فکر کوم د ډرون دغه سیستم مخکلی او ډیر پیچلی سیستم دی.
د امازون د شرکت څخه جیف ویلک وایي دغه ډرون به په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو کورونو ته د فرمایشي بستو لګول پیل کړي. که څه هم لا تر اوسه د دغه کار د پیل دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه، خو ښاغلی ویلک وایي چې ډرونونه به ډیر خوندي وي.
کله چې مشتری ډیر نږدې شي مخکې له دې چې ډرون مځکې ته نږدې شي د هغه موقعیت کشفوي. ډرون پوهیږي چې ناسته ورته خوندي نه ده، په همدې خاطر نور نه ښکته کیږي.
دغه ډرونونه په بشپړ توګه د برق په انرژي کار کوي. تر 40 کیلومتره واټن پورې پرواز کولی شي او د 2.2 کیلوګرامو په اندازه وزن انتقالولی شي. د امازون شرکت د غیلان د لاس ویګاس په ښار کې د خپلو تولیداتو په یو نندرتون کې وکړه. په نندرتون کې له ډرون علاوه نورې وسیلې هم وښودل شوې. کتونکو د شپړ په نامه د امازون د شرکت په یو کپسول کې کیناسل هم تجربه کړل. دغه کپسول کولی شي شپږ کسه په یو وخت کې د ځمکې مدار ته انتقال کړي. تر اوسه فضا ته دغه کپسول د سفر کولو وخت نه دی تعین شوی، خو د امازون شرکت د فضایي سیاحت په ډګر کې د سپیس ایکس او ورجن ګالکټیک شرکتونو سره په دغه ډګر کې په سیالۍ اخته دی.
زه فکر کوم دا ډېره ښه خبره ده چې له دغې ټکنالوژۍ اوس خلک کار اخیستلی شي. په تیره بیا بډایه خلک، او دا هم ښه خبره ده چې اوس هر څوک کولی شي فضا ته سفر وکړي.
د امازون شرکت چارواکوي د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې ډرونونو ته د امتحاني پروازونو اجازه ورکړې ده.
یک اپلیکیشن جدید گوشی های هوشمند با استفاده از جریان خون در روی کاربر می تواند ضربان قلب و اندازه استرس یا فشار روانی را ارزیابی کند. این تکنولوژی تازه مردم را کمک می کند تا متوجه صحت خود باشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
طراحان یک اپلیکیشن جدید میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن با گرفتن یک عکس سلفی با گوشی همراه در ظرف 30 ثانیه می توانید وضعیت صحی خود را ارزیابی کنید. شرکت کانادایی نیورولوژیکس که در بخش هوش مصنوعی کار میکند این تکنولوژی پیشرفته را در نمایشگاه CES آسیا در شهر شانگهای چین نمایش داد. این اپلیکیشن انیورا نام دارد و شما می توانید آن را به طور رایگان در گوشی هایتان نصب کنید. کنگلی مسئول بخش ساینس شرکت نیورولوژیکس میگوید که این اپلیکیشن را بر بنیاد سیستم تصویربرداری نوری ترانسدرمال ساخته است و این سیستم به طور ویژه توسط همین شرکت انکشاف داده شده است.
ما تکنولوژی پیشرفته را به نام تصویربرداری نوری ترانسدرمال اختراع کرده ایم. این سیستم با استفاده از کمره معمولی جریان خون را بدون تماس با روی شما ارزیابی می کند. از طریق جریان خون و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین می توانیم اطلاعات زیادی را مانند ضربان قلب، تنفس، فشار خون و اندازه استرس و احساسات را به دست داریم. علاوه بر این می توانیم نمونه های را برای افسردگی، اختلال استرابی بسازیم و درباره احتمال بیماری های قلبی و عروقی در آینده به شما معلومات دهیم.
این اپلیکیشن با هر نوع کمره گوشی همراه کار می کند و فقط روی کاربر باید در روشنی مناسب قرار داشته باشد. شرکت نیورولوژیکس می گوید که نور و طول موج های آن بر لایه های مختلف زیر پوست منعکس شده و می تواند معلومات را درباره جریان خون در روی انسان به دست آورد.
به گونه مثال دقت ما در اندازه کردن ضربان قلب 99.98% است و اندازه گیری تنفس ما با 90% دقت عالی در جهان می باشد و دقت اندازه گیری ما در فشار خون برای بسیار از مردم 95% است.
آقای لی در انتظار گسترش یافتن شبکه اینترنتی 5G است تا اپلیکیشن با سرعت بهتر بتواند معلومات را از منابع به دست آورد و آن را ارزیابی کند.
ما می توانیم تمام اطلاعات را در یک لحظه ادغام کنیم و می توانیم به مراتب بهتر درباره صحت روان و جسم شما پیش بینی کنیم.
در حال حاضر وبسایت شرکت نیورولوژیکس نوشته است که اپلیکیشن انورا برای تداوی امراض نیست، بلکه به منظور ارتقای صحت می توان از آن استفاده کرد و اگر کاربر درباره صحت خود پرسش دارد باید با دکتر یا متخصص صحبت کند.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت عزیز عزیز. واسه چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که در هم آورده که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جدید از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای فلسطینی از اینکه شرکت اسرائیلی به نام ملنوکس با پرداخت 3.5 میلیون دلار شرکت آمریکایی که چیپ های نوادیا را میساخت خریداری کردند، اظهار خوشی نمودند. شرکت ملنوکس شاخه های مختلف در نقاط مختلف اسرائیل دارد که در آن کارمندان فلسطینی نیز کار میکنند. شرکت چپسازی اسرائیلی بر علاوه استخدام کارمندان فلسطینی، افراد را از هند و اوکراین نیز استخدام کرده است. حداقل 100 انجینیر تکنولوژی از منطقه کناره غربی اردن و باریکه غزه در شرکت ملنوکس برای ساختن چپ ها کار میکنند. در این شرکت بر علاوه ساختن چپ ها، آخذه، کدگذاری و سافت ویر اصل را نیز میسازند. این شرکت حدود 7 میلیون دلار در بخش تکنولوژی سرمایه گذاری نموده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم مصرفی در چین نام موتر جدید را برای آینده معرفی نمود. موتر جدید که با سنسرهای رادار کار میکند با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است. این موترها به دلیل داشتن برخی گزینه مانند یک موتر برای تفریح و رفت آمد میباشد. شرکت موترهای اودی در موتر جدیدش بر علاوه گزینه های تکنولوژی امکان تماشای فیلم و حتی بازی گیم در داخل آن را از تکنولوژی هولوراید ساخته است. موتر جدید اودی که در نمایشگاه لوازم مصرفی در چین معرفی شد برای بازدید کنندگان فرصت امتحان گزینه های داخل آن را میداد. در داخل موتر تمام معلومات روزمره رفت آمد و استفاده از تکنولوژی ها به کمک هوش مصنوعی ثبت می شوند. در داخل آن گزینه واقعیت مجازی نیز استفاده شده است که افرادی که در رانندگی مریض می شوند زودتر حالشان خوب شود. سیستم نقشه آن به شکل واقعیت مجازی می باشد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی گیم خاص اتاق فرار یا اسکیپ روم بازی جنگ جهانی دوم را برای رقمندان به طور زنده ساخته است. افراد در این گیم تلاش می‌کنند که با دشمنان به طور زنده جنگ نمایند. صدای کد و ماشین‌های تلگراف و ارتباط خصوصی و سایر معلومات ناکامی ماموریت‌های نظامی در زمان جنگ جهانی دوم در این گیم در نظر گرفته شده است. کارشناسان در جنوب غرب لندن تلاش نمودند با گزینه‌های واقعیت مجازی و عینی گیم ها را هیجانی بسازند. در این گیم که به شکل یک معما تنظیم شده است، افراد با تفنگ و لوازم جنگی تلاش میکنند که در جنگ موفق شوند. قرار است این گیم جنگ جهانی دوم سال آینده به بازار عرضه گردد. و در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی از استرالیا، مهاجرین جوان در استرالیا جز نیروی کاری با فراگیری مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار در بخش تکنولوژی بیشتر سهم ساخته شده‌اند. محصلین با فراگیری کورس‌های تکنولوژی کامپیوترهای کهنه دولتی را بازسازی می‌کنند. در ختم این کورس آنها می‌توانند کامپیوتر را نگه دارند. مهاجرین جوان برای ساختن کامپیوترها با هم رقابت می‌کنند. 3 تن از مهاجرین جوان که در کتابخانه کوینزلند استرالیا کلاس های کامپیوتری را تکمیل نمودند، از اینکه توانستند کامپیوترها را برای استفاده شخصی خودشان آماده کنند اظهار خوشی کردند. اکثر این مهاجرین از کشورهای اوگاندا، کانگو، سوریه، کنیا و رواندا هستند که تازه با استرالیا مهاجرت نمودند. حداقل 100 شاگرد از برنامه های بازسازی کامپیوتری مستفید شدند. آنها انواع نرم افزار و هاردویر یا سخت افزارهای کامپیوتری را فرا میگیرند و با مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار می توانند فرصت کاری بهتر را پیدا کنند. شرکت اپل اعلام نمود که دو تلفن جدید اپل با گزینه 5G در سال آینده به بازار عرضه می کنند. این تلفن‌ها که نسخه OLED و آیفون XR نام داره قرار است سال آینده به علاقمندان گزینه اینترنت پیشرفته 5G را عرضه کنند. شرکت اوبر اولین بار خدمات تاکسی های پرواز کننده را که بیشتر مانند یک تیاره هلیکوپتر شخصی میماند در شهر ملبورن استرالیا آغاز کرد. افراد از طریق اپلیکیشن اوبر میتونند که گزینه تاکسی پرواز کننده را انتخاب کنند. چند بام امارات های مهم شهر ملبورن بر نشست و پرواز تاکسی های پرواز کننده در نظر گرفته شده است. رفت آمد با این تاکسی های پرواز کننده ای اوبر در مقایسه با موتورهای معمولی سریع میباشد. نوع تیاره یا شکل درون که برای خدمات در نظر گرفته شده برقی بوده و صدای پرهای آن در مقایسه با هلیکوپتر کمتر سر صدا میکند. داخل آن حدود 6 نفر و یک پیلوت جا دارد. تلفن های پیشرفته اما ارزان وان پلاس پرو 7 با گزینه های مانند تلفن های اپل و سامسونگ دیزاین شده. در این تلفن 3 گزینه مهم سرعت سیستم عامل، قیمتش و کمره از اون مهم است. اندازه آن مانند تلفن های سامسونگ گلکسی با شیشه دو طرفه می باشد و کمره از اون با یک کلک مانند فلش بیرون میشه. در قسمت پیشوی از اون در عوض یک کمره دو کمره با لنز مختلف و عکس سلفی در نظر گرفته شده. قیمت تلفن ها از $700 شروع میشه که در مقایسه با تلفن های اپل و سامسونگ ارزان‌تر و با سیستم عامل پیشرفته و آخذه بالا همراه است. شرکت ادوبی نسخه جدید اپلیکیشن خود به نام ادوبی فرسکو بر نقاشی و رنگ‌آمیزی بر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها عرضه کرده. این اپلیکیشن با گزینه‌های نقاشی و رنگ‌آمیزی جالب‌تر و بهتر ساخته شده که بر افراد امکان ساختن کارهای گرافیک بهتر فراهم می‌سازد. یکی از انجینران بخش تکنولوژی دانشگاه پلایماوت نوع ربات را ساخته که میتونه میوه بچینه. ربات با سنسر میوه ها را مانند توت زمینی و رسبری را میبینه و او را جمع‌آوری میکنه. این ربات میتونه در مقایسه با انسان ها بهتر و سریعتر میوه ها را جمع‌آوری کنه. شرکت ربات سازی برای زراعت این نمونه را خریداری کرده و قرار است که این ربات هایی که میوه را جمع میکنن به زودی به بازار عرضه شوند. شرکت میتسوبیشی نوع ربات‌های خودکار یا اتومات ساخته که برای کمک به کارمندان اطفای موقع خاموش کردن آتش سوزی کمک کرده می‌تواند. این ربات‌ها با ماشین‌های قوی ساخته شده، هر کدام با لوله‌های آب با فشار زیاد برای آتش آب‌پاشی می‌کنند. یکی از کانال‌های یوتیوب که همه ویدیوهای معرفی و استفاده تازه تکنولوژی را به طور منظم پست می‌کند، کانال مایکل براونلی با نام ویدیوهای تکنولوژی با کیفیت است. این کانال حدود 9 میلیون عضو دارد و در ویدیوهای اشتهاری جدیدترین گزینه‌های تکنولوژی مانند سیستم عامل 13 اپل، آیپد جدید و غیره هم مشخصات از او و ویدیوهای معلوماتی برای شما معرفی شده.
د لووت لروبات سره آشنا شئ. دغه روبات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي، خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه روبات په سر کې انتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنې په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه روبات د کانم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله روبات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي د دغه روبات په جوړولو ولو سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط رامنځته کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه دغه روبات په درلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. ښایي دغه روبات د خلکو له ډېر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم دې ته ورته روباتونه وښودل. د زووی تک ای آی شرکت هم د گیکی په نامه خپل روبات وخود. دغه روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژۍ پر مټ کار کوي، پیشو او سپی ته ورته دی او له خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکی شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپاړو سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې غبرګون ښیي. څلور مایکروفونونه یې د غږ د راتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي، نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوې زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبي کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیکو روبات بیا د خپل مالک په خبرو پوهیږي. کاغذ نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امرونه وي.
د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینینو تاسو ته سلام کوي او یا هم ستاسو د توجه د جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه ښایي بیخي تاسو ته توجه ونه کړي او یا هم له کوم بل شي سره علاقه څرګنده کړي. موږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړو چې په خپلې خوښې او احساساتو سره هرې خواته لاړ شي، نه داسې چې په ریموټ کنټرول باندې اداره شي.
ممکن چند سال بعد موتورهای کاملا خودران به بازار بیاید و مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال دهد.
اما در حال حاضر شرکت های موترسازی از تکنولوژی های پیشرفته خودرانی استفاده می کنند تا موترها را محفوظ تر سازند. یکی از این تکنولوژی ها سنسر لایدار است که شعاع لیزر را بر محیط پخش می کند و در همان لحظه نقشه سه‌بعدی محیط را می سازد. شرح بیشتر در این ویدیو.
این وسیله کوچک که بر موتر نصب شده است کار مهم را انجام می دهد. این سنسری است که نور نامرئی را به طور ضربان پخش می کند و به موتر قابلیت دید می دهد. این سنسر را لایدار می نامند.
کاری که لایدر با تکنولوژی نور می کند این است که نور بدون ضرر به چشم را به اشیا پخش می کند و این نور دوباره به سنسر آمده معلومات فاصله و زمان را جمع آوری می کند. وقتی می چرخد اساساً معلومات را از میلیاردها نقطه از اشیای محیط به دست می آورد.
وقتی موتر حرکت می کند، سنسر لایدار نور را به هر سو پخش کرده و محاسبه می کند که این نور در چه مدت زمان دوباره بر می گردد. این کار نقشه را می سازد و می تواند موتر را در گرفتن تصمیم کمک کند تا چه وقت سرعت را کاهش دهد، چه وقت سرعت بیشتر بگیرد و چه وقت اشترینگ را دور بدهد.
خواه چیزی نرم مانند انسان باشد یا حیوان و یا اشیای سخت مانند لاری و موتر تیز رفتار، لایدار همه را یکسان نگرسته و تصویر آنها را به شما می دهد. لایدار وسیله فوق العاده برای درک کردن محیط است و به نظر ما بهترین وسیله دیدن و درک کردن جهان اطراف ماست که در بخش ربات ها و موتر های خودران می توان از آن استفاده کرد.
همه شرکت هایی که روی موترهای خودران کار می کنند از این تکنولوژی استفاده نمی کنند، اما شرکت ها آرزو دارند سیستم های رانندگی روباتیکی را بسازند که در عملکرد از رانندگان انسان بهتر باشند.
این سیستم ها برای مسئولیت ما انسان ها بهتر خواهد بود و شمار اشتباهات انسانی ما و حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن در جاده ها را کاهش خواهد داد.
قابلیت محفوظ بودن رانندگی در آینده شرکت های موترسازی را تحریک می کند تا امروز در بخش این تکنولوژی سرمایه گذاری کنند. برای بسیاری از شرکت ها این کار با نصب سنسر چرخنده لایدار بر بالای موترها آغاز می شود و موتر را با چشم های ویژه مجهز می سازد.
اطلاعات آنلاین همیشه در معرض خطر قرار دارد. هکرها با گذشت هر روز هوشیارتر می شوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصان مسلکی که بتوانند اطلاعات آنها را محفوظ نگه دارند مواجه می باشند. حکومت ایالات متحده نیز تلاش های خود را برای جذب نسل نوی از متخصصان بخش سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری سرعت بخشیده است. شرح بیشتر
جنگ ها بین کشورهای پیشرفته جهان دیگر فقط به میدانهای محاربه محدود نمی شود. حالا کشورها با راه اندازی حملات سایبری می خواهند اطلاعات ارزشمند کشورهای رقیبشان را سرقت کنند.
دشمنان ما می دانند که در میدان محاربه با ما جنگ کرده نمی توانند. بنان می خواهند از طرق دیگر بر ما حمله کنند.
طبق آمار مجله سایبر سیکیوریتی وینچرز در سال 2020 3.5 میلیون شغل در بخش امنیت سایبری در سراسر جهان وجود خواهد داشت که پر کردن این پست ها با افراد مسلکی مناسب برای شرکت ها یک آزمون خواهد بود.
امنیت سایبری یک رشته بسیار پرچالش است. اگر در مورد آماده کردن یک شخص برای این مسلک فکر کنیم، این شخص باید یک سلسله تجارب تکنیکی در بسیاری از رشته ها داشته باشد. لازم است با کامپیوتر، شبکه های موبایل، چیزهای مرتبط به اینترنت آشنایی داشته باشد و این لیست همه ساله زیاد شده می رود. بسیار مشکل است که آن را ثابت نگه داشت.
به خاطر پر کردن خلای تجارب امنیت سایبری، حکومت ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور به تمویل بورس‌های تحصیلی اقدام کرده است.
رشته دلخواه من همیشه کامپیوتر ساینس بوده است. در دوره تحصیلات لیسانس خود هم در رشته کامپیوتر ساینس درس خواندم. بنابراین من از همان ابتدا این علاقه را داشتم و وقتی خواستم تا درجه ماستری تحصیل کنم، خواستم در رشته آن را فرا گیرم که بسیار تاثیرگذار باشد.
نتلی لارسن با استفاده از یک بورسیه تحصیلی در بخش امنیت سایبری در پوهنتون جان هاپکنز درس می‌خواند. او زنان دیگر را نیز به تحصیل در این رشته که بیشتر در آن مردان تحصیل می‌کنند فرا می‌خواند.
به خاطر که در رسانه ها و فلم ها بیشتر طور نمایش داده می شود که متخصصین بخش امنیت سایبری همه مردانند که در زیرزمینی ها و اتاق های تاریک کار می کنند. دختران جوان خود را در این رشته تحصیلی تجسم کرده نمی توانند. بنان من فکر می کنم مهم است که زنان در این بخش تحصیل کنند و به حیث متخصص امنیت سایبری خودشان را تبارز دهند.
اتباعی ایالات متحده و کسانی که دارنده کارت های اقامت دائمی در این کشور می باشند، از این بورسیه های تحصیلی مستفید شده می توانند. در ختم دوره تحصیلی، از فارغان خواسته می شود که به اندازه زمان تحصیلشان در این رشته برای حکومت امریکا کار کنند.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز د معلوماتو مخه د اتیزم د اختلال په اکله د عامه پوهاوی سطح لوړه شوې ده. په همدې خاطر پولیسو ته په دغې ناروغۍ له اخته کسانو سره د چلند په اکله د ټکنالوژۍ په مرسته روزنه ورکول کېږي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ.
تیر کال د تکساس ایالت د ګراهم په سیمه کې پولیسو 19 کلن مایکل مور چې په یو ډول ډیر فعال اتیزم اخته دی ونیو.
He was playing in the backyard and what started out as a simple
هغه د کور شاته لوبې کولې. همسایه مو پولیس ته زنګ واهه او شکایت وکړ چې د هغوی د کور خواته تیږې وربي. پولیس راغلل، زولانه یې کړ، په ځمکه یې وغورځاوه او دوه ځلې په برقي ډنډه برق ورکړ.
د دې ډول یو حالت له تکرار څخه د مخنیوي په خاطر د شیکاګو د ښار پولیسو ته د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ باندې روزنه ورکول کیږي چې له اتیزم لرونکو او په عصبي ناروغیو اخته کسانو سره څه ډول چلند وکړي. د روزنې دغه نمونه د اکسان په نامه د یوه شرکت لخوا جوړه شوې چې د پولیسو د برقي ډنډو د جوړولو له امله ډیر شهرت لري. د اکسان شرکت رئیس پاتریک سمیت وایي هغه غواړي پولیسو ته روزنه ورکړي چې د هغو کسانو سره چې د اتیزم په شان اختلال لري او په سمه توګه له پولیسو سره افهام او تفهیم نشي کولی په ښه توګه چلند وکړي.
د پولیسو ځینې هغه معمول تخنیکونه چې د مجرمینو د نیولو لپاره ښه نتیجه ورکوي د هغو کسانو په نیولو کې منفي نتیجه ورکوي چې رواني اختلال او مشکل ولري. په همدې خاطر د دغو متخصصینو او ټکنالوژۍ پر مټ پولیسو ته روزنه ورکولی شو چې په حساسو حالاتو کې مناسب غبرګون وښیي.
د اتیزم سپیکس په نامه د اتیزم د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي له یوې ټولنې څخه ډیوډ کیرن وایي دغه ستونزه په تدریج سره د حل کېدو په درشل کې ده.
زه فکر کوم د معلوماتو خلا موجوده ده، خو ښه خبر دا دی چې د پولیسو ډیرو ادارو اوس دغه ستونزه درک کړې ده.
د پولیسو د موټرو څراغونه او د پولیسو لخوا په لوړ غږ د اتیزم لرونکو کسانو مخاطبول د دوی وضعیت نور هم خرابوي. سمیت وایي پولیسو ته زده کړه ورکول کیږي چې مشکل درک کړي او په مؤثره توګه یې حل کړي.
زما په فکر پولیس ته مهمه خبره دا ده چې د رواني مشکلاتو لرونکو کسان وپیژني. کله چې دغه کار وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره ښه تخنیکونه کارولی او ښه تصمیمونه نیولی شي.
د امریکا حکومت وړاندوینه کوي چې په متحدو ایالاتو کې له هرو څلوېښتو کسانو څخه یو کس د اتیزم په اختلال اخته دی. په همدې خاطر دې ډول روزنې ته ډېره اړتیا ده.
که چیرې دوی خپل 15 دقیقې وخت ضایع کړی وای او زما د کور دروازه یې ټکولی وای، ما به ورته ویلی وای چې هو دی دلته اوسیږي او زه یې مور یم، نو دغه حالت به نه وي راپېښ شوی.
د اکسان شرکت چارواکي وایي دوی به د روزنې خپله پروسه په امریکا کې د پولیسو ټولو ادارو ته وغځوي.
دا د دې اونۍ کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي دي. د خبرونې پای کې وړم یادونه وکړم چې د خبرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.